ورځې 10 بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې د رادیو ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرام تان د څنګه ته ځانګړې ده. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو چارواکو په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو د نیونو او ځورونو په اړه اندېښنه ښودلې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې طالبان یې اداره کوي پرون د یو بیان په خپرولو سره ویلي دي چې لږ تر لږه 4 تن افغان کډوال د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا تر نیول کېدو وروسته مړه شوي او جسدونه یا په روغتون یا په نورو ځایونو کې موندل شوي دي. افغان سفارت همداراز ویلي چې په تیرو دوو اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 10 تن افغان کډوال نیول شوي چې تقریبا نیمایي په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد هم لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان موقت حکومت پرون په دې هیواد کې ډیره ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې مهلت ورکړ چې له دې هیواده اوزي. پروګرام ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په مرکز ترین کوټ کې په یوه ترافیکي پیښه کې د دوه کسانو د مړینې او د دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د روزګان د امنیه قومندانۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پیښه تیر ماښام د ترینکوټ ښار اړوند د کندهار اډې ته نږدې له یو موټر سره د یو موټر سایکل د ټکر له کبله شوې ده. د ولایتي روغتون مسؤلینو رسنیو ته وویل چې د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی. د راپورونو له مخې یوه ایرانۍ پیغله د تهران په مترو کې د گشت ارشاد د پولیسو تر برید وروسته په روغتون کې د کوما په حالت کې ده. په داسې حال کې چې د روغتون په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلې هنګاو پرون خبر ورکړ چې د ارمیتا ګراوند په نوم د انجلۍ له نیول کېدو وروسته په سخت ټپي حالت کې ده. ایراني چارواکو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دا ځوان انجلۍ د ټیټ فشار له کبله بې سده شوې وه. ایران له څه باندې یو کال راهیسې د پولیسو توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته له پراخو اعتراضونو سره لاس ګرېوان دی. مهسا هم ظاهرا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یا گشت ارشاد د پولیسو لخوا په دې تور نیول شوې وه چې ګنې پوره حجاب یې نه دی اغوستی. د ایټالیا وینیس ښار ته نږدې د یو بس د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 21 کسان مړه شوي دي. دا بس چې ډیری سپرلی اوکراینی وګړي وو له یو سړک څخه چې لوړ جوړه یې درلود راپریوتی دی. د وینیس د تاریخي ښار د ښاروالۍ چارواکي ریناتو بوراسو ویلي په پیښه کې 13 نور کسان هم ټپیان شوي دي چې د 4 تنو حالت نازک بلل شوی. نوموړي زیاتوي چې په مړو کې 2 تنه ماشومان دي. بوراسو هم درس تایید کړي چې یو شمیر قربانیان اوکراینی وګړي دي او ویل چې د بس د سیلانیان یو تفریح ځای ته لیږدول. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د چین په هنګژو ښار کې په آسیایی لوبو کې د سریلانکا الف لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې توګه د دې لړۍ نیم پای لوبې ته ووتله. افغان لوبډلې پچه ګټلې وه او د توپ وهنې پریکړه یې وکړه او په 18.3 اوورونو کې 114 منډې وکړې. خو سیالي لوبډلې په شلم اوور کې یوازې 108 منډې وکړې او لوبه یې بایلوده. بلخو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په هند کې د نړیوال جام په درشل کې پرون په یوه تمریناتي لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. البته د سریلانکا ملي لوبډلې ته افغانستان په دې لوبه کې هم توپ اچونه وکړه او سریلانکا ته د افغانستان ته د 215 نوي منډو هدف وټاکه. د باران له کبله د لوبې اوورونه 240 تراکم شول او افغانستان د بریا لپاره 255 منډو ته اړتیا درلوده. افغان لوبډله وتوانېده چې ورکړل شوی هدف د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړي. رحمان الله کوربز 99 منډې وکړې او رحمت شاه 93 منډې او په دې توګه یې د افغانستان له بریا سره مرسته وکړه.
رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
گرانو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. د هیلو وړانګې ډرامې ته ښه راغلاست. تاسو په تیره برخه کې واورېدل چې پلاستیکونه او پلاستیکي لوښي څومره خطرناک دي. د پلاستیکونو کارول انسانانو او چاپیریال ته ډیر زیانونه او منفي تاثیرات لري. دا ځکه چې پلاستیک او پلاستیکي لوښي تر پیړیو ژوندي پاتې کیږي او نه خاورې کیږي. آیا پوهیږئ د پلاستیکونو په ترکیب کې چې کم توکي کارول کیږي له زهرو کم نه دي؟ دا د دې لامل کیږي سو د انسان په وجود کې د ځینو هورمونونو د فعالیت مخه ونیسي، آن تر دې چې د جنسي کمزورتیا لامل کیږي او فکری تمرکز ته زیان رسوي. درنو هیوادوالو، هیله ده چې تاسو هم دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړئ سو د پلاستیکونو د زیاتې کارونې مخنیوی وشي سو ځان او چاپریال مو د دغه توکي له شر نه په امان پاتې شي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو را بولم د هیلو وړانګې د ډرامې اوریدو ته. نو دا تاسو او دا هم ډرامه.
ښه مولوی صاحب، پرون خو زه نه وم، خبر شوم چې د فرهنګي مرکز په حق له مشرانو سره خبرې او مشورې کړي دي.
هو سنګینا، ښه شوه چې خبره دې را یاده کړه. پرون مو له ټولو کلیوالو سره د فرهنګي مرکز په نامه باندې خبرې وکړې.
ښه مولوی صاحب، دا خو ښه کار شوی دی. والا
د خوشحالۍ خبره دا ده چې د کلي د فرهنګي مرکز دپاره مو یو ښکلی نوم انتخاب کړی دی چې له تاسو سره یې هم شریکوم. موږ ورته سلامت نوم غوره کړی دی.
څومره ښه نوم دی سلامت.
رښتیا هم چې ښکلی نوم دی.
زما هم خوښ شو، ښه نوم دی.
ټولو ته مبارک او بختور شه. ښه نوم دی. خدای دې موږ او تاسو ټول سلامت لري.
آمین. خبره دا ده چې د کلي ټولو مشرانو دغه نوم انتخاب کړ او ما ته یې وویل چې د کلي نور ځوانان او مشران چې خبر نه دي خبر یې که دا دې تاسو هم خبر شولی.
خیر سی مولوی صاحب. هو مولوی صاحب، دا ښه خبره ده چې د فرهنګي مرکز لپاره خښتي آماده شوي دي. زه به سبا له خیره له خپل رئیس سره د کوهي د جوړولو په هکله خبرې وکړم چې زر تر زره پرې کار پیل کړو چې موږ او تاسو اوبو ته اړتیا لرو. که نه
ډیره ښه ده مولوی صاحب، د فرهنګي مرکز کارونه خو ماشاءالله ډیر ښه روان دي. دا دې نوم هم ورته انتخاب شو. اوس به راشو هغې بلې موضوع ته. مولوی صاحب،
کومه موضوع؟ امیده،
هغه د پلاستیکونو خبره. تاسو ویل چې باید له کلي نه پلاستیکونه پاک کړو چې چاپیریال او موږ ته زیان رسوي. ما په دې حق له ښه فکرونه کړي دي.
ښه، دا هم ښه خبره ده. څه فکرونه دي کړي دي؟ موږ ته یې وایه ځوانه.
اول خدا چې موږ او تاسو باید ټول کلیوال په دې خبره پوه کړو چې تر دې وروسته له پلاستیکي کڅوړو نه هیڅ ګټه وانخلي. دویم دا چې موږ او تاسو په کلي کې ژوند کوو او په کلي کې پلاستیکونه ډیر نشته. که یوه ورځ حشر وکړو نو په کم وخت کې ټول کلی له پلاستیکونو پاکولی شو.
سنگین لالا، په دې حشر کې زه او زما ټول دوستان برخه اخلو. ګلالۍ هم ورته راځي.
سمه ده ګرانې خورې، دواړه به یو ځای ورشو.
ډیره ښه خبره ده، موږ او تاسو ټول پکې برخه اخلو. زه به د کلي له مشرانو سره خبرې وکم او د حشر ورځ به معلومه کړو.
بالکل سمه ده.
و مولوی صاحب، قربان شم، ته د حشر ورځ وټاکه، نورې ما ته خوشې که. زه چې پسې ډور را واخلم نو په یو ډنګ سره ټول کلیوال خبروم. هیڅ غم مه کوه.
دادی یو پلاستیکی پیدا کړ. دادی ما پیدا کړ.
سنگینا، ریحان خان څنګه دی؟
اوهو مولوی صاحب، پوښتنه مه کوه. ډیر سخت مست او پهلوان ماشوم دی. ښه مو ورسره سات تیر دی. په خدای
ډیره ښه ده، خدای تعالی دې تل روغ جوړ لري. خو دا امید څه شو ناڅاپه ورک شو؟
هغه دی، هلته لګیا دی د ملالۍ او ګلالۍ ویډیو اخلي. کور یې ودان. ښه ده، عکسونه او ویډیو ماشومان هڅوي.
و ځوانانو، وای هم خورما هم ثواب. دا د نن مو دوه ګټې وکړې، هم موږ او تاسو ورزش وکړ او هم ملالۍ او ګلالۍ پلاستیکونه ټول کړل. دې دواړو هم دا نن نه حشر پیل کړو.
هو مولوی صاحب، موږ او تاسو باید د دې چې ټول کلیوال تشویق کو چې د کلی په پاکوالي کې له موږ سره برخه واخلي. د پلاستیکونو راټولول اسانه کار دی، ډیر درون کار نه دی چې واړه او زاړه یې ونشي کولی.
بالکل همداسې ده.
سنگی لالا صبر وکړه چې موږ هم در شو. لالا لږ په کراره ځئ چې موږ هم در ورسیږو. څومره زر زر تګ کوئ.
سمه ده سمه ده، راشئ.
یاره خو د دې نجونو له لاسه زه ستړی ستومانه شوم. ورته وایم ودرېږئ چې فلمونه مو واخلم، خو دوی په یوه منډه دي.
سمه ده همې جانه. مولوی صاحب، په فلمو عکسونو کې له خیالي ګل نه امید ډېر تکړه دی، ښه ښه فلمونه اخلي والا.
خیالي خو هوایی بنی آدم دی، تل په خپلو خیالونو کې ډوب وي.
سنگی لالا، دا دې نن موږ هم ورزش وکړ او هم مو پلاستیکونه راټول کړل.
آفرین، تر دې وروسته تاسو په خپلو کورونو کې ورزش وکړئ، تل به صحتمند اوسئ.
نو په کور کې کله د منډو لپاره ځای شته؟ ریښتیا وایي
مولوی صاحب، هغه زموږ او ستاسو د منډو سیالي هم داسې پاتې شوه لکه چې.
نه 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 پاتې کیږي، یو ځل دا فرنګي مرکز له خیره سره جوړ شي بیا به د منډو سیالي هم پیل کړو. دعا کوئ چې سلامت جوړ شي.
خا خا، زه وایم چې ولې مو په فرهنګي مرکز د سلامت نوم ایښی دی؟ دا ځکه چې په دې فرهنګي مرکز کې به د ورزش برخه وي.
یوازې ورزش نه، دا فرهنګي مرکز به ډېرې برخې ولري. لږ صبر وکړئ چې یو ځل خو جوړ شي.
وکلیوالو، لږه شیبه غلي شئ چې ملک صاحب حضرت خان تاسو سره خبرې کوي.
ملک صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو کلیوالو، نن موږ او تاسو د مولوی صاحب عزیز الرحمن له برکته دلته راټول شوی. مولوی صاحب زمونږ او تاسو د کلی لپاره ستر برکت ده، تل ښه فکرونه کوي او عملي کوي. نن دلته راټول شوی یو څو له خپل کلی او شاوخوا سیمو نه پلاستیکونه راټول کو چې هم مو کلی ښکلی او پاک شي او هم له ناروغیو او میکروبونو نه خلاص شو.
دا زمون کلی ده او زمون کلی موږ ته داسې دی لکه کور.
مولوی صاحب، زموږ او ستاسو د کلی فرزانی نرسی موږ او تاسو ته دستکشې، ماسکونه او د لاسونو مینځلو صابونونه را لېږلي دي. ویل د حشر په وخت کې ماسک او دستکشونه کار واخلو او اخیر کې خپل لاسونه او مخونه په پاکو اوبو او صابون سره ووینځئ چې مریضان نه شئ.
له فرزانۍ نه باید ډېره مننه وکړو. رښتیا وایي، مونږ او تاسو باید د حشر په کارونو کې د خپل ځان صحت ته ډېر متوجه اوسو. داسې نه شي چې د کلي په پاکولو کې خپل ځان ناروغ کړو. ښه ده چې ټول له دستکش او ماسک نه ګټه واخلو.
سنگی لالا، ما ته څو جوړې دستکش او ماسکونه راکړه چې کور ته یوسم. مور مې کور او د کور شاوخوا پاکوي.
سمه ده خور کوي، واخله.
ماشاءالله، نامې خدای دی ملالې جانې. سنگینه داسې به وکړو چې کلیوالی میرمنې دی یوازې خپل کورونه او د کور شاوخوا سیمه پاکه کی. ضرور نه ده چې ټول کلی نه پلاستیکونه راټول کی. د کلی لپاره مونږ او تاسو یو.
ولا ښه خبره ده مولوی صاحب، هغوی دی یوازې خپل کورونه پاک کی.
بالکل، زما د زړه خبره مو وکړه. ښه پلان دی. ښه نو درځئ چې حرکت وکړو. له خیره سره ورځئ. نو مخکې شئ، هر ځای کې مو چې پلاستیکونه لیدل راټولوئ او په بوجیو کې اچوئ چې یو مناسب ځای کې خوندي کړو.
بالکل سمه ده، درځئ چې حرکت وکړو.
هوالکه چنارګلا، کاریګر خو لګیا دی میدان پاکی. ته ورته د چایو ترتیبات ونیسه چې حشرګر به ستړي شوي وي.
خوشاله کا، چای مې وختي تیار کړی دی. وریفیا، مولوی صاحب ته د خدای خیر ورکي. ډېره مزهداره خرمای راوړې، هغه هم تیاره ده.
کور دی ودان. والکه چنارګلا، دا اودان دی ولې دلته ایښی دی؟ د کې څه دی؟
کور دې لغلې ډاک شه. خوشاله کا، تا ته چنارګل څه ساده ښکاري. دیکې مې د لاسونو وینځلو لپاره اوبه ایښی دي او تر څنګ د لاسونو وینځلو صابونه مې ایښی دی. فرزانې رالېږلی و چې له شر وروسته پرې لاسونه ومینځو چې مریضان نه شو.
یاره، نو وایم چې دا ځل دې ستا کور له غلۍ ډک شي. سم ترتیبات دې نیولي دي. کور دې ودان چنارګله.
کور دې له غلۍ ډک شه، دعا دې پکار ده. کلیوال لاړل او په دې ګرمۍ کې پلاستیکونه راټولوي، خولې تویي، په موږ دومره حق نه لري. د غرمې ډوډۍ په کورونو کې وخوړه، د مازیګر چای به موږ ورکړو.
یاره چنار ګلا په خاکساری او سخاوت خو می ډیر خوخی. بس داسې وکړه، دې ځوانانو ته ووایه چې دا میدانی زر پاکه کی چې اشرګر به اوس راورسیږي. هله نو
سمه ده خوشحاله کا، خو به دې نه ویل چې د دې کوی ستلو کار کله شروع کیږي؟ له خیره
هم دیش په ورځو کې پی کار شروع کوي. د کاریګرو ډوډۍ حاجی شیرین په غاړه اخیسته ده، چې کله کار شروع شو بیا به حاجی شیرین ته خبر ورکو.
بیا خو نو د کاریګرو به ښه ساعت تیر وي، ښې غوړې غوړې کورو اګانې به نوشي جان کی، ځکه چې حاجی شیرین له غوړو سره ډېر جوړ دی.
هم دې غوړو خو حاجی شیرین ته د زړه تکلیف پیدا کړ چې اوس نور پی اختنه کی. چنار ګلا ته یو غږ وکړه چې میدانی زر پاکه کی.
خو سترګو ورونو لږ بیړه وکړئ چې اشرګر اوس را رسیږي، ستړي به وي، میدانی ښه پاکه کړئ.
چنار ګلا زموږ ستاسو کلیوال ماشاءالله ډیر ښه اتفاق او ډیر ښه فکر لري، ټول په یوه خبره دي. شکر دی د همدې اتفاق او اتحاد له امله د سړک خاوندان شولو، کله مو پاک شو، ډنډونه ډک شول، پاکي او نظافت ته توجه ډیره شوه. خدای دې همداسې هوښیار او په اتفاق لري.
او شکر دی زموږ کلیوال ډیر ښه روان دي، د شاوخوا کلیو خلک هم ډیر صفتونه کوي. هر وخت ځوانان او زاړه راځي او زموږ ستاسو کلی ګوري.
بس دا د ښو مشرانو او هوښیارو ځوانانو برکت دی.
خوشحاله کا هغه دي اشرګر په خیر سره راغلل.
اوی ماشاءالله ماشاءالله، دا خو ټول کلی راوته دی. خدای دې له بدو سترګو وساتي. حالا نو راشه چې چای یوسو.
بسم الله، هسته تیار دي. درځه.
شبنم رندرې، راځه موبایل کې وګورو چې ریحان جان ته د پولیو واکسین کله وکړو.
ورندار دې جارشه، مونږه له کلینیک نه د ریحان جان لپاره مکمل د واکسین جدول واخیسته. د واکسین وختونه معلوم دي، سان صفای او کارت دی، ټول واکسینونه ورته وکړل. بیا راغلو ورندار دې جارشه، دا واکسینونه په هرې شفاخانې او کلینیک کې شته، یوازې نسلینې ترور سره نشته.
تو ګوره چې دې قندولک ته مشوششم ونه نیوه.
سنگین لالا دې وویلې چې یو لوی ختم او خیرات به وکړو، ټول کلیوال او دوستان به راوغواړو، ښه خوندوره میله به وکړو.
وی لالا جانه می قربان شم، زموږ لالی جانې سره ښه خوشحالي کوم او چمبه وهو چې ریحان جان ونه وایي څومره بېلاسو پښې عمل لرمه. هیڅ راته خوشحالي ونه کړه.
درنه جار شم، ته چمبه ووها او ریحان به درته خوښي کوي.
دا خو لا وړوکی دی، لکه پلاستیکي نانڅکه.
وا دې ورېدل چې وی ویلي زه پلاستیکي ګوډۍ نه یم ماما جانې، درته خوشحالي کوم.
اما دې جار شه، په خدای رښتیا وایې، څنګه وغوړم بې ده؟ په کار شو چې ماته ولې پلاستیکي نانځکه وایې. اما دې صدقه شه، ته پلاستیکي نانځکه نه یې، ته د اما نه بغه یې. اما دې درته ښه چمبه وهي.
دادې ودرېږه چې اما جانې ته یې ورکمه، صبر چې اوچتې کمه. مور جانې ته راشه، دغسې ملالې جانې غېږه دې خلاصه که، ونیسه لاسونه دې خلاص که. آفرین
ودرېږه چې لاس مې تېنه تاو کړم چې ونه ولېږي. الله زمه کلی ته یې نازولې.
وی هغه دی درته یې وخندل.
هو په خدای، هو دې کته ورته ګرانه یمه، ماتم ګران دی د ما قنده. ورندار یمه چای کم؟
هو ولې نه مچای که.
نه موچانې مې ویل ماشوم ډیر مه مچې کوه، ورسره خبرې وکړه او ناز ورکړه.
خیر دی، ترور جانه مې ډیر پام نیسي.
نه ویلې ماشوم لکه ګل نازک دی، باید لاس مخ او شونډې دې پاکې وي، هغې نه بغیر مچې نه کې چې مریضیږي.
داسې ښکاري چې ترور جانې ته مې ډېر ګران دی.
هو پرون زما د ماشومتوب ټول کالي راواخیستل، بیا یې وویل نه دا زاړه دي، ښه نه دی چې ریحان جان د تا زاړه واغوندي، ورته نوي جوړوم، بې د هغې نه هوا سړېږي.
ترور نه مې صدقه شمه، وختي د یخنۍ غم هم ورته وخوړه.
وی ته ولې ژاړې لکه چې ژوبل مې که څه پی وشوه؟
اتمن وږی شوی، د شیدو وخت دی، ودرېږه چې شیدې ورکم.
چې وږی دی دا دې واخله، شیدې دې ورته ورکه.
اما جانې رایکه. او راشه مور دې جارشه، وږی شوی راشه چی شدی درکم.
دیالک زند ونه که نیم ساعتی دی واده نم تیر شو.
حتما کم مشکل سر مخ شوه ده.
یو زنگور تا اوه هی چی چیر تا رسی دل ده.
مولوی صاحب تا یو زنگور تا اوه ها
پسترگو تاسو تا کتونو که سوری لاندی که نی چی المر تیز ده. صبر چیز دمی دا تلیفون را واخلم داغا ده.
والا ریختیا وای گرمی دیره دا اوزت گه شوه میام.
داده واخلا ماسر یو بوتلو بشتا واخلا.
شکر خدایا کور دی ودان.
دارو دشا.
بلی سنگین خان السلام علیکم چیر تل خیر را ورسیدی؟
علیکم سلام مولای صاحب لاره کیو څو دقیقې وروسته رسیږو.
سمه ده مونږ انتظار وباسو.
ښه مولای صاحب څه ویل؟
لاره کې دی اوس به راورسیږي.
زه ښه شو خاطرم جمع شو. رښتیا خوشحال کاکا دا بالښتونه زموږ د کور نه دي؟
دا کټونه هم ستاسو دي. کارم چې شروع که دام د کاریګرو لپاره راوړل. امید جان عاشق الله او چنارګل راوړل.
ښه یې وکړل. ما ویل چې څنګه نظر کې مې آشنا لګیږي.
تاسو د خدای تعالی ژوندی لري. ملکی خو څه اسانه کار نه دی. تاوانونه او طوفانونه لري.
اوی نام خدای دا خو سم لکه یو کور دی. څه دوړې جوړې کړي دي.
دا د ساکندنی وسایل دي. هغه هم برمیسا لکه د ملک خیلو د کلي.
خدای د سنګین او رئیس ته یې خیر ورکړي. لوی کار یې وکړه. کور یې ودان.
آمین.
نو بیا صبر چې ورته اشاره وکړم چې موټر دې ډډه کې ودروي. زما په خیال چې وسایل یې ډېر درانه دي.
او فکر کوم ټول وسایل په یو موټر کې راوړ کړي. دا دی په خیر راورسېده. دا خو ډېره ژوره څه وایي. عین بېخي هماغه منطقه او د اوبو اصلي رګ ته ځان رسېد. لکه کوبۍ د زګا غوندې نه ده چې څو وخته پاس وچه شي. دا نو همداسې پاتې کیږي.
السلام علیکم.
علیکم
السلام.
ستړی
مشې.
سلامات اوسئ. وبخښئ چې لږ ځان مې وکړ. د انجینرانو خپل کارونه درلودل. د هغه لپاره لږ ځان شو.
مهمه خبره نه ده. مقصد کار مخته لاړ شي. دام د څا کیندل دي هغه هم لوی او ښه په قانون برابر چې د دولت اجازه هم لري.
دا ټول د خوشحال خیلو کلي د خلکو اخلاص دی. ښه نو اول انجینر صاحبان کټونو کې کینوه. چای او ډوډۍ تیار دي. ډوډۍ دې وخوري. تم ډوډۍ وخوره بیا به سره خبرې وکړو.
تاسو ډوډۍ نه خورئ؟
موږ خپلو کورونو کې خوړلې. دا ستاسو حق دی. عاشق الله تیاره کړه او بیا چنارګل سره ژرندې ته لاړه.
خانو سمه ده. سلامت اوسئ. ډېر په تکلیف شوئ. زه یې پخپله تیاروم. تاسو تر هغې د څا ځای معلوم کړئ.
مولوي صاحب تا نقشه را وباسه چې چیرته ده.
راځئ چې لاړ شو. همالته به نقشه وګورو. بیا یې چې ډوډۍ وخوړله د فني او مسلکي نفر په مرسته ځای به په نښه کړو. درځئ چې لاړ شو. هغې ونې لاندې به ودرېږو. همالته به نقشه وګورو. بیا چې ډوډۍ وخوړله د فني او مسلکي نفر په مرسته یې ځای په نښه کوو. هغوی زموږ هم ښه پېژني او موږ نه څو څو ځله ښه پوهېږي. شاید کومه منطقه چې موږ په نښه کړې ده مناسبه نه اوسي.
رښتیا وایي. راځئ چې لاړ شو. دا دی سم شو. ښه کومه ده؟ دا څا په نقشه کې چیرته ده؟
دا ده دلته یې نښه ورکړې ده.
ښه ښه. کوم ځای ده؟ د میدانی کومه حصه ده؟
فکر کوم چې هغه ځای دی.
هغې نه لږ دیخوا. ته صبر چې انجینر صاحب پکې څه نظر ورکوي.
هر څه چې وویلې منو یې. دوی مسلکي خلک دي. ټول عمر یې په همدې کارو کې تیر شوی.
رښتیا وایې. توکل په خدای.
وی څو ګوره ما پوښتنه مو نه کړه چې شین چای څښئ او که تور؟
ترور جانې فرق نه کوي زه دواړه څکم.
ښه خوش نصیبه یې زه تور چای سره عادت یم. شین چای سره مې د خولې مزه خرابېږي.
ښه شکر دی تور چای مې دم کړی.
خور جانې نیت دې صاف دی کینه ډېر کم خلک پوهېږي چې زه تور چای څکم.
دارو موشه نسرینې ترورې پوهېږې چې ولې مې راغوښتی یې؟
نه والا څه پوهې شم. بزرګه خو نه یم. ښه نو حتمنی کومه خبره خدا چې غوښتې دی یم. هغه هم فرزانې سره. او
والا ښه بېغمباشه ښځه خو یې.
ملک صاحب څنګه څه بېغمباشه مې کړې ده؟
نام خدای دې وي. زه یو خلک د کار په ځي کې بې عزته کوې ځوروې بیا ښکاره کوي چې هیڅ خبره نه ده شوې.
خدایا خیر کې دا کارونه دې چې وویل ما کړې دي؟ هیڅ مې یقین نه راځي.
ښه فرزانی لورې دا څه وایي؟ زه ته یې ورته ووایه.
ملک صاحب بیخي مې شرم راځي، څو ورځې مخکې راغله او ډېری وځورولم، اختار یې راکړ. مام کولی شو چې لکه دې غوندې ځان بد کړم، خو ومې نه کړ. کله چې مې ورته وویلې د لاسه د شکایت کوم، وی ویل چې لاس دې خلاص.
یاله توبه مې ده خدایه، زه څه پوه شوم چې دا فرزانګه که دومره دا خبره غټوي؟ ما ویل شاید نورو ښځو سره یاده کړي. زه څه خبره چې تاسو ته یې زحمت درکړی دی؟ که پوهېدم چې داسې یو کار کوي، هېڅکله به مې څه نه شکایت نه و کړې.
افسوس دې ستا په حال وي، ته ښه پوهېدې چې هغه څه وایي، مګر خبره دې کې ده چې د چا پروا نه لري. ته دې بیا دا خبرې په ځای پرېږده. ناروغ ته د سودا په سترګه ګورې او ښکار غوندې ورپسې. همدا اوس پوهېږي سنگین خو لیونی نه دی چې یو خروار پیسې د خپلې ښځې په ولادت کې مصرفې کړي. هغه پوهېږي چې دا یوه مهمه خبره ده. اول ته ده ووایه کوم واکسینونه چې کلینیک کې کړي دي ته تېنه خبره یې؟ ته هغه پېژنې؟
واکسین کړي؟ زه څه پوه شم؟ پیسه د هره خلک دي، هر رقم واکسین چې زړه وغواړي خپل اولاد ته یې کوي. نو
هغه خبره نه ده، واکسین خپل تقسیم اوقات لري او د تطبیقولو قانون خو سر په خوده نه کیږي چې ته فرمایش ورکې او نور درته پیچکاری وکړي.
دا دی اوس پوه شوې، هر شی ځان ته رقم او طریقه لري. تو خدای چې ولادت تا سره کړی وای او بیا تلا واکسین جدا بل ځای کې کوو، هغه معلومه نه چې څوی باید ورکړی وای. صرف د دې لپاره چې افتخار کړی وای چې ولادت د نسرین ترور په لاس شوی دی.
ملک صاحب خیر دی، دومره مزاور روانو، نور به د فرزانه جانې پسې لاړه نشي.
د امید مورې ته غرض مه کوه، دا دویم ځل دی، دا د ملکۍ کارونه دي، زه یې مسؤلیت لرم. سبا ورځې کوم حادثه وشي خو ما نه پوښتنه کیږي کنه. پاس د دې نه دې پام ونیسه او چا ته ضرر مه رسوه، که نه دا خبره به ډېره لویه شي.
راپور مې ورکي، خبره مې لویه کوي. زه مسکینه او بیچاره ښځه خو څوک نه لرم، سره سره رفتار کوي. خیر دی، خدای خیر سره دی.
بس بس مور دی جار شا، مژاړه د شپې دم ژړلې. که داسې کوې نو بیا ما پریشانه کوي. زویا کوم ځای دې خوږیږي؟ خدای مکه مریض یې؟ بس بس امای ګوري چې نه درد لري او نه تبه، مقصد خپل مور زوروي.
زما قنده نه لوګک، زما شیرینه نه لوګک. دا ما قنده شبنم ورېنداره مې مه پازه بوه چې د درنه خفه کېږم. شبنم ورېنداره وګوره، په خدای غلی شو، د ما په خبره پوه شو.
دا دی ښه شو چې زه یې زر زر کالي او پمپرونه تیار کړم. هله ورېندار دې جار شه، هماغه لوی دسکاول راکه چې اوس به دې لالا راورسېږي.
چېرته ځی؟
اوی رښتیا تا ته مې ونه ویلې، خو ترور مې خبره ده. نن باید کلینیک ته لاړ شو، هغه ډاکټره اوس نه دی، ریحان جان ډاکټره شوې. بل ځای ته یې نه بیایم. لالا دې د دفتر موټر راولي او زو د خیره تم راسره لاړه شه چې مرسته وکړي.
دا دې واخله، رښتیا ولې بیایې؟ خدای مکه مریض شوی.
ملاقات ته ځو او تاریخ یې اومه ورځ ده. لاړ شو چې ډاکټر څه وایي او څه مشوره راکوي. مونږ ته یې ویلي وو چې راشئ، څو دورې نور هم باید لاړ شو.
زه نه په دې خبرو نه پوهېږم، څومره سخت خبرې دي.
زه دومره تکړه نه یم ملالۍ جانې، خو دا خبرې ټولې د واکسین په کارت کې لیکل شوې دي. د واکسین د کارت له مخې نن یې وار دی چې باید کلینیک ته لاړ شو.
د لالا نه مې جار شم، پلار جان او مور جان مې ویل چې سنگین لالا ته ریحان ډېر ګران دی.
رښتیا وایې، لالا دې ښه پېژندلی. ښه نو راځه چې اویلۍ ته ووځو، جوشې کړې د سکلو اوبه به هم واخلو، نور شیان مې خو د سکول کې یخي.
ښه نو زه د سکول اخلم، ته ریحان جان راواخله.
همداسې کوو. څنګه ښه هوا ده، بنی ادم تازه کوي. ښه دی چې ریحان جان مې ښه پېچلی دی.
دا سکول څومره دروند دی؟
خیر دی، زه یې اخلم.
نه زه یې اخلم، ته ریحان جان واخله. اوس هسیم په موټر کې کینو د خیره.
لالا دې دی ویلي وو چې ورسېدم اران وهم، درځه چې د خیره لاړ شو.
مورجانې مونږ لاړلو، ور بند کړه. د خدای پامان
ترورې، د خدای پامان.
هغه د کوټې د کړکۍ نه مونږ ته لاس خوروي، وایي د خیره لاړ شئ.
درځه مخکې شه. وی څومره وارخطا دی، ودرې دغه دی راغلو نو چیغې م ورته وهلی نه شم. راځه چې لاړ شو.
درځه چې ځو.
واکسین ولې ماشومانو ته مهم دی؟ دا ځکه چې ستاسو د ماشومانو ژوند ژغوري. واکسین بې ضرره او خوندي سیز دی. واکسین ستاسو لګښتونه کموي او ستاسو د ماشوم روغتیا تضمینوي. واکسین نورو ماشومانو ته د ناروغیو د انتقال مخنیوی کوي. نو د خپلو ماشومانو واکسین اول مه هیروئ. تر بلې ډرامې مو روغتیا په برخه اوسه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
ملک صاحب، که دې اجازه وي یو دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دی وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکړي.
وای نوروز خانه، چې زما په وس پوره دي ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشر او سپین ږیره یې، راځه د دې عاشق او چنارګل دوی ترمنځ سوله وکړه چې بیرته سره پخلا شي. اوبه لري.
عاشق څوک دی؟ چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلي دي.
څه څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو وړانګه یوه ډرامه خپرېږي. نوروز ورور، هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه، له خندا دې مړ. دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
منم علاقه زلری شمو د خوره ولا کیره نه واخله.
خو څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا، ته د ملالې ته وګوره، منه رانه اخیستې ده نه راکی.
ملالې ولې د شمس نه منه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وی. کله نه ولې وبس کی، کله نه ولو ځایونو کې لوبي کوي. اوس زده مردار منه خوري، ته دې مانی ته وګوره.
وی دا خو پر اختیا چې ډیره ناولې ده. شمسا ملالۍ خوایی، دا مڼا خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څخه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د ځوانانو خبرونه، خوږو اوریدونکو سلام. د تانې څنګې په دې خبرونه کې دې موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغیو عادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کومې ستونزې جوړولی شي، او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
شنیوالی نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو وروسته چې عمر زیاتېږي بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي، ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغېږي عادي ګڼي او ډاکتر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسېدونکی اتل انګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی و وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده، وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکتر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بی له دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست، تر کلینیک مې ځان ورسوم. تر 8 بجو ډاکتران رانغله، چون 8 بجې هغه حاضري که نه ډاکترانو، 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکتر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای، کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار و چې ښه شو، خو ځینې بیا داسې هم کېږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسېدونکی ثناولا د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یوه پښه غوسه شوه.
زمونږ یو د تره زوی و، یو څه وخت یې خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی څه شی دي، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه، نو پلستر یې ور واچول. یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپل زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپه یې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسېدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړي اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبا زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کېږي هغه څونه موږ ته مشکلات راورځي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپله مندې دي او سبا ته خپله کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته دا ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرفې بولی ده مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای، پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکتر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې رو هغه سم ډاکتران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینږیري خوراکیان خو مجبور دي، بلانو د پلاس په شو لیدلي چې مجبور دي دغه ډاکتران ته ولاړ شي. نو دا یو ستونزه ده چې زموږ خپل په هیواد کې ډېره ده، په دې خاطر چې موږ د کوچنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسېږو.
اتل انګار د ځوانۍ پر مهال د ناروغۍ یو علت ناسم خوراک بولي. دی وایي ډېر ځوانان یې لیدلي چې د سړکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحي نه وي.
دا د سړک د سر غوړي ډېر ځنډینې، یوې هفتې یوې نیمې هفتې نه وخت پرې تېر شوی، تک توره وختي، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې شی نه پخي مګر د سرک د سر خواړه غواړي. ورس د سرک د سر خواړه راوړه، لکه سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه یا چپس راوړه، اگر چې هغه غیر صحي یي. هغه چپس دوی سم پاک مینځلې، هغه ګندنه چې دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاکه مینځل شوې ده، نه ده مینځل شوې ده، او ټول میکروبونه دي کنه، ټول پارونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وځي پوهېږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغوی ته باید پله یو څه آماده کړي او ورسره وري کړي چې هغوی بیرون ځي هلته چېرته خپل هغه وکړي وی خوري خپل غرمه چې د هغه پې تېره کړي.
د غاښونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاښونه نه مینځي او له همدې وجې غاښونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابېږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډیر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چینه پیدا کیږي، د غاښونه پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه دوه درې په خوله کې څلور تارنان تر پنځو پورې چشماري غاښونه خرابي، ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر گئی زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي، ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دیرش کلنۍ، څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانی په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابیزه تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرضونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي، او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي، هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي، او هغه وخت چې بیا که دی تپ و تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي، په دې اړه کې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوي چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دال کې چې هغه میکروب ده، او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایبان گرزی یا لوټلونو نه، یا رستورانونو نه، یا د کراچیګانو نه کوم غذایی مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کی، هغه د دغه سي امراضو سبب گرزی. کوم ځوانان چې ورزي اولادین استفاده کی، د دغه سي عواقب ته بیا دونه فکر نه کوي، چون دوی غرور امغه چې ما ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د ایبان نه چې په کړه هوا باندې ملوث شي وي باید استفاده ونه کی.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډیره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کېږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري، دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض و خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي، که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د واده نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید داسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور و پلار ته نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي دا ځوان. وروسته د دواده مرحله ده دغه په نسل پراوړلو کې ادا بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای اته کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي نو دوی باید جدید دغه سي امراض یو مثال ما ورکه ځوانان باید خپل مرزونو په اړه باندې خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورد څلیرویشت ساعته اورېدلی د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه اورد له تاسو سره.
تنقیدی او ګټوره مطالعه څنګه کېدلی شي؟ دا ډول مطالعه پر مهال کوم ټکو ته باید پام وشي؟ په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی خبرې واوري. د ځوانانو په اړه ویل کیږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. له پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکری مسیر سره هم داسې مخکې ځي. خو دا ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامېږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
خامخا چې هغه کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنی هغه نه څه زده کړو، نو خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده، هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یې هر څومره هغه هغه مرحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خامخا چې هغه کوم غلطي نه هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرب یم، زه په کتاب سره پسلو باور نه کوم. زه و کلاسیک کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیخیږي. زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري، او بیا بعد له هغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکې وړم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکی د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څرنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسې د کتابونو د یو انسان په واسطه باندې لیکل شوي دي. نو کتاب باندې د همدې له نظره ګورو که نه، کله چې مطالعه کوي حتماً یو غلطي په کې او د کره کتونکي له نظره په مطالعه کوم همداسې په پټو سترګو پرې باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خدا مطالعه دا زه لکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړم نه ده. موږ که مطالعه کوو د مطالعه سره خپل فکر هغه کړو. لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغې موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدي مطالعې یوه ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې په نښه کېږي او ډېر تمرکز د کتاب په همدې برخو کېږي. خو دا امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې له لوستونکي هېرې شي. دا چې څه کول پکار دي شفیق میرزای راته وایي.
زه خپله کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان په نښه کوم، یا مثلا راسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغې نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لږه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږم هغه خپل مور ته چې مراجعه وکړم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایی کیږي او دا د دې سبب کېږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم همدغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځینې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوې ورځې وروسته.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسترۍ دورې محصل ایمل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسي.
لومړی شرط دا چې ذهن د تیاری بل لږه مطالعه دې وشي، خو دقیقه په غور دې وشي او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم یو څه ترې زده کوم. ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت ورته ځانګړی کړي، په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي ماښام هر کله چې دا ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولی شي چې په دې ډول مطالعې نه ښه ګټنه وکړي.
ګټور او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ دا تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مو له لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دی په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یوه هغه مطالعه ده چې مونږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یوه تفریحي مطالعه ده د ساتیرې په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت د تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالب ایدا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وکی.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کیږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولای شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړې، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات پر رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتیریږي. هغه څه چې تا لپاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتي یا په خپل فکر کې ساتي. مګر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بستا خوخی یا بدن خوخی. که خوخت شو دا په دې معنی نه چې دا ښه نظر دی، که خوخت نه شو دا په دې معنی نه چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسالته او نامسالته معلوم کی، رښتیاواله او دروغواله معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولی شي چې کله چې کتاب ولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای نه پکې په اسانه پیدا کړي. نه هر کتاب چې لولي همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما دپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مګر په هماغه زمین کې هم کېدای شي زه شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري.
وروسته پوښتنه دا استاد، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولای شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
مطالعه محیط نه غواړي. دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم، دا یو پلمه ده چې د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټولې خبرې دروغ دي. تا ته که بیخي په دښته کې هم یې کېدش دی وخبر یو ټوټه مخته درشي، ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري. د کتاب لسل لپاره ما مخکې درته ویل چې ته کولی شې چې موټر ته ولاړې، په انتظار دغه انتظار کې چورتونه وهي، په دغه وخت کې کتاب ولوله. 15 دقیقې، 10 دقیقې، 20 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تیرایې دا وخت وسته تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران وغوښت، نور څه ستا معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشتوي کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او د فکر کې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کېدلی شي چې موبایل در سره دی او پاڼه دې خوښه شول، د هغې پاڼې عکس واخله او بیا دویم وارې دریم وارې وګوره. او د دې لپاره چې ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې هم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو دپاره، په هغه وخت چې کتاب خوښوي پنځه شپږ پاڼې ولولې. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
چه اوخ کو تو یولو تد پرین خودم توی چه اوخ تو یا ولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا ولو تد پرین خودم تا شرمینلرم تا شرمینلرم تا شرمینلرم تا شرمینلرم به قدم خاورو خلا ولو تد پرین خودم به قدم خاورو خلا ولو تد پرین خودم دا جمله پات شوا ولو تد پرین خودم